السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لنده یا قوس ولسمه د 2015 میلادي کال د ورستې میاشتې یا دسمبر له اتمې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. په اسلام آباد کې نن د اسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي چې په دوهم ورځ به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې وکړي. پروانه خبرونه کې چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. خو له خبرونو وروسته په کندهار کې د پولیسو پر یو امنیتي حوزه د وسلوالو طالبانو برید د دو برید کوونکو له وژل کېدو سره پای ته ورسید. افغانستان او ایران د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کوي او جرمني وایي په تیرو 11 میاشتو کې څه کم 1 میلیون خلکو د پناه غوښتنو لپاره د هیواد ته مراجعه کړې. بشپړ خبرونه په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې د دوو طالب برید کوونکو حمله او د امنیتي ځواکونو سره یې نښته تیر ماخوستن 8 بجې پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه برید کوونکي تر 2 ساعته نښتې وروسته ووژل شول. د خپلواک په وینا برید کوونکي پر کلاشینکوفونو سربیره پر امنیتي ځواکونو د برید پر مهال په ګڼ شمېر لاسي بمونو هم سنبالو. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. تاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي چې افغان ولسمشر به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې کتنې هم وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو د بیا پیل پر موضوعاتو بحثونه هم پکې شامل دي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استانبول کې پیل شوه. د ایران د ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزی د څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره له کتنې وروسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوري په دې لیدنه کې پر درې مسایلو ټینګار کړی. لومړی مسله د فریکونسیو تداخل دی چې دا ستونزه موږ د پاکستان او تاجکستان په ګډون له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم لرو. دوهمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پوهې او تجربو شریکول او دریمه مسله د نوري فایبر د بنسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر ویلي چې دواړو خواوو په خپلو کې د مسلو د څیړنې په اړه د 15 ګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به یې وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول شي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباری امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې. سوریه پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاو چې په دایر الزور ولایت کې د پوځ اډه په نښه کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې هم د دې بمباری پړه پر متحدو ایالاتو اچولې ده. خو یو امریکایي مقام ویلي چې متحد ایالات د سوریه له رژیم سره په جګړه کې نه ده بلکې هلته د داعش د وسلوالې دلې پر ضد عملیات کوي. د امریکایي مقام ویلي دي چې متحد ایالات د سوریه د پاوز پر پاوز د بمبارۍ لپاره کوم دلیل نه لري. جرمني وایي چې د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي یې ثبت کړي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر پرون وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوریې اتبا دي. د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده. ویل کېږي چې د سړه ژمي له رارسېدو سره سره دغه هیواد ته د نویو کډوالو په ورتګ کې کموالی نه دی راغلی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه څو د هیواد اصلاحات عملي کړي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات
کړي.
دا اسانه نه ده چې د 30 او 40 کلونو د اقتصادي پروګرام پر نشټوالي بریالي شي. دا خدا به تاسو د اقتصادي پیاوړتیا لوري ته روان وساتي او موږ به د نړیوال وجهي صندوق سره یو ځای ستاسو متحد اوسو. جو بایدن همدارنګه یو ځل بیا تکرار کړ چې د امریکا متحده ایالات به له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل ونه مني. او روسي چارواکي وایي د مسکو په مرکزي سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان برسېرن ټپیان کړي دي. چاودنه پرون ناوخته د پوکروکا په نوم د مسکو په یوې کوڅه کې وشوه. د هغه سیمه ده چې شاوخوا یو شمېر کافې او دوکانونه پکې دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 4.3، په کندهار کې آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22.5، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8.2، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.5، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12.0، ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12.1، او په بامیان کې به هم آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 15.4.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې اوریدای شي. خزرمنو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د کندهار پر 9مه امنیتي حوزه د تیرې شپې د حملې د څرنګوالي په اړه معلومات درکړو، او بیا به واورئ چې د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیلېږي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس په دوهمه غونډه کې ګډون وکړي.
زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې، او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح وربخلی ده.
ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل سفر د هدف او لاسته راوړنو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. او ولسی جرګې پرون له حکومت وغوښتل چې د دولتي ادارو لپاره د سرپرستانو پر ځای مسؤل کسان وټاکي. د دې او نورو مسایلو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس د پایل په اړه راپور په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی ورځو کندهار ته. تېره شپه وسلوالو د ښار پر 9مه امنیتي حوزه برید وکړ. البته د دې وسلوالو شمیر دوه کسانو چې د چارواکو په وینا دا حمله اوس شنډه شوې او دواړه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د تېرې شپې د حملې د څرنګوالي په اړه نور تفصیل همداشه بعد ازادۍ رادیو خبریال محمد صادق رشتنی چې د ټلیفون په لیکه له کندهار په مستقیم ډول را سره دی نور تفصیل راکوي. رشتنی صاحب، پیښه څنګه وشوه او څنګه پای ته ورسیده؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو یادونه وکړه، د دولت وسلوال مخالفینو تیره شپه د کندهار ښار د نهمې ناحیې د برېښنا کوټ پر ماموریت حمله وکړه. تر پیښې وروسته د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه وو او د نهمې ناحیې د برېښنا کوټ اړوند پر ماموریت کې حمله کړې. خپلواک تر اوسه پورې لا هم د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي، خو زه چې اوس سهار وختي دلته سلی کړه علم او اوس په ماموریت کې دننه یم. د پولیس سره مې خبرې وکړې. پولیس وایي چې په دغه حمله کې یوازې د دې څلور کسان سطحي زخمیان شوي دي. چې په دې کې یو پیرهدار دی چې حمله کوونکو لومړی هغه پر لاس باندې وشتلی دي، او دغه حمله د شپې تر یوولس بجو پورې دوام درلودی، او د ښار اوسېدونکو د سپکو او درنو وسلو ژغونه اورېدل. زه همدا اوس په ماموریت کې دننه یم. دلته د مالي تلفاتو په اړه هم یو انځور در کوم چې د پولیسو یو رینجر موټر ولاړ دی، یو سرپ موټر او یو کورلات دی. دا د حمله کوونکو او پولیس ترمنځ په دغه جګړه کې زیانمن شوي دي. او زما څنګ ته همدا اوس د علي رحمان په نوم د دغه ماموریت کې یو پولیس هم ولاړ دی، که تاسو خبرې ورسره کوئ دی هم جریان ویلی شي.
ډېره مننه. که تاسو موږ ته لطفا ډیر لاند راته ووایئ چې هغه څه چې طالبانو غوښتل د دې حمله په ترڅ کې ترلاسه کړي، هغه یې ترلاسه کړی شوی؟
نه، دلته لیدل کېږي چې ځاني او مالي تلفات ډېر کم رسېدلي دي. که څه هم دلته عیني شهیدان او خپل پولیس وایي چې د حمله کوونکو سره سپکې او درنې وسلې ورسره وي، او د لاسي بمونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. خو داسې معلومېږي چې په ډېر دقت سره د دغه حملې مخنیوی شوی.
بله رښتینی صاحب، د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به حتمن په دې اړه هماغه څه چې تاسو یو ډیر ښایسته تصویر وړاندې کړ د ماموریت له کارمندانو او پولیسو سره به په تفصیل سره خبرې وکړو. تاسو راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به د کندهار د تیر شپې د حمله د څرنګوالي په اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی هم دراز په دې کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سشما سوراج ګډون خورا مهم بولي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال زبی مومند د دې کانفرنس په اړه د راپور برابر کړی.
ټاکل شوی د سې شمې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه د ورځنۍ نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې بعد نور هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان د سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي، او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په ان حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکی سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي به اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاته آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به پاکستان ته، هغه بلاده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي خرابېدو طرف ته روان دي، او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي، او هغه هم په اخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدل. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې، او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح وربخلی ده، او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
د سهار 9:15 دی. تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د هیوادونو دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا به د دې کانفرنس په غونډه کې ګډون وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د ښار پر نهمې امنیتي حوزې د طالب برید کوونکو برید او له امنیتي ځواکونو سره نښته تیر ماخوستن د دواړو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. جرمنی وایي چې د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ثبت شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرستې اعلان کړی څو د هیواد اصلاحات عملي کړي. او روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی برخه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان برسیرن ټپیان کړي دي. او اوس هم نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر سیمې نیولې او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمني ایجاد کړي. ټایمز لیکي تر 1600 وسله والو چې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د جلال آباد جنوب پلو د څلورو ولسوالیو په ډیرو سیمو خپله ولکه ټینګه کړې او هغه ډول بېرحمانه اعمالو ته یې مخه کړې چې دغې ډلې په سوریا او عراق کې ترسره کړي. یعنی په عام محضر کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته ځي د اسلامي سختو اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بېرحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او آنلاین خپره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوز هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته یې د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی اې هغه افغان ملیشه تمویل کړي چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجې تورن دی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا 4000 وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو د تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کېږي فعالیت کوي. د ډیلی ټلیګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړی خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلی ټلیګراف په لیکنه د دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزو تام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنګټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څلورو اروپایي هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډکو باله. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر اوارولو هم خبرې کړي او له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو توافق نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تېره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ یې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ده وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وی ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیز لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بېلابېلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیارد ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقت نامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم. خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
ښاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجوده کچه شرمونکې بولي. د دې کمیسیون د ښځو د برخې مسؤولې لطیفې سلطانی پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په درشل کې وویل چې د دوی اړو او اړوندو ادارو له هڅو سره سره لا هم د ښځو پر وړاندې تشدد نه دی کم شوی. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله مرضیه احمد زیرا کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي ارقام ټکان ورکوونکي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې موده کې نږدې 300 کم عمره نجونې له کوره تښتېدلې او په دې موده کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2600 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ د بشری حقوقو د نړیوالې ورځ په اړه جوړه شوې غونډې کې وویل چې د تاوتریخوالي د موجودیت یو لامل دا دی چې دولت د دې ډول پیښو پر وړاندې اقدام نه کوي.
فرار دختران فلسطین از خانواده
مو لکوره څخه د کم عمر لرونکو نجونو تېښته یو بل ستونزه ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو شپږو میاشتو کې لکوره څخه د تېښتې 288 قضیه ثبت کړې دي چې زیاته برخه د کم عمر لرونکو نجونو تشکیلوي چې د دوه نجونو مور وفات شوی او یې هم طلاق اخیستی وي. نو د خپل پلرونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
میرمن سلطانی وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له راز راز کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي وایي چې د ښځو سره 80% تاوتریخوالی د میړونو لخوا کیږي. دغه کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 50 پیښو ته د حکومت لخوا اقدام شوی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تېښتې تر څنګ د ښځو ناموسي وژنه هم زیاته شوې او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 101 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هر ورځ په افغانستان کې یوه ښځه د زور زیاتي له امله وژل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین خبرو ته حاضر نشول. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او د مدني ټولنې فعالې نوریه حق نګر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونو او غونډو ته دوام ورکوي سو د افغان ښځو په ژوند کې یو مثبت بدلون راشي.
زموږ د ټولو خوځښتونو هدف دا دی چې په افغانستان کې د افغان ښځو په ژوند کې بدلون راسي، او هغه څه چې مهم دي موږ د خوځښتونو له لارې پر دولت فشار راوړو څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اجرایي بڼه ورکړي. میرمن حق نګر زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باید د ټولو خلکو په ذهن کې یو مثبت بدلون راشي.
په داسې حال کې چې د آذربایجان په سواحلو کې د تیلو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې د پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو لادرکه شویو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. هلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 22 کسان ژوندي ژغورلي او 8 مړي له اوبو را ایستلي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
د شخورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو را وویستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو دوه جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو را ایستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 22 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندي ژغورل شوي، خو شل تنه لا هم تري تم دي. یو آذربایجاني چارواکي دا پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستره غمیزه بللې. د دې هیواد له سواحلو 160 کیلومتره لرې په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د اور لګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماښام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخت پر شوې اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندي موندل کېدو لپاره هیلې په کمېدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریک بللې. تر دې ورځ مخکې نوموړي د ملي ماتم اعلان کړی و چې د دې هیواد دولتي بیرغونه نیمکه خو او تفریحي پروګرامونه لغوه شوي، خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د ژغورنې عملیاتې له بې نظمیو ډک و. ظاهر تګه پرون لاغې څو ساعته مخکې چې د ورور جسد یې له اوبو وایستل شي، ازادي راډیو ته وویل د وایي دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د ژغورنې عملیات هسې چې په کار و ترسره نه شو. د ژغورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وو کښتیو 4 هیلیکوپټرو او همداراز د بیړنیو حالاتو د وزارت 4 هیلیکوپټرو او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله.
د ژوند رنګونه
منوم را تا واخلې څه کوي؟
نوم سمي ولاده د کون کې يم د ولسم ټولګي
یو ولسم سیمف کې یو دولسم ته بځای
لخيره
شه لخيره او بیا متسنیت د لخيره کانکور ته
نیت خو مداده چې لخيره د دولسم نه چې فارغه شو او کانکور مخکې لرو او درسونه وای ورته نو غواړم چې حقوق انتخاب کوم حقوق پنځای
ولې د خوخ د حقوق
حقوق مې په دې پاتې خوخ د چې د افغانان ډیر حق تلف کیږي په افغانستان کې نو غواړم چې حق حقدار ته وسپارم.
نو د اوسنی حقوقدانان هم ټول وایي چې حق حقدار ته سپارم.
نه
بیا خلک یې کوي
ګیلې کوي ډېر زیات، خو هغوی چې دي
ته وایي چې هغوی چل کوي
چل کوي رشوت
ښه یعنی رشوت اخلي.
او دیخوا اخوا ځان ته وایي مقصد خپل کار کوي.
دیخوا اخوا نو څه مقصد دی؟
یعنی وایي د پاتوی خبره وایي یک ذره خدا شور بتی چې ورته وایي د کار په وخت کې چې کار ورته بندي یعنی نه کوي ورته په سمه توګه
شور بتی نه مقصد دی چې یعنی پیسې مې
پیسې مې سي خدا غا چې پیسې مې سي په کراغه دا خو حق اقدار ته ونو شو کنه
ته چې حقوقدان شې بیا ځان نه خوځې نو
نه نه خوځم زه خپل کار مستقیما ورته کوم چې مثلا مغه حق ده زور ته رسوم اخلاص امضا کومه باندې غږ یک ده
ته خپل هم چاته نه وایي چې ځان خوځه
نه زه خپل نه مې شخصا من دغه لپاره مې حقوق انتخاب کړی چې ورته ونه وایم کنه ځکه ولا شم چې بل په ښوونځی هم انتخاب کوم خو نه خو یو بل مسالم ده کنه دغه انتخاباتو نه مخکې هر څوک ډېری غوري وهي کله چې بیا عمل ته ورشي بیا نو خبره خراب شي ور نو داسې نه وي خدای نه خواسته چې ته کله حقوقونه فارغ شي بیا هماغسې شي
نه دا څوک چې انتخابات ځان کندي خبرې کوي چې زه به دا وکړم دا به وکړم دا ځای به جوړ کړم دا ځای به وران کړم نه ټول ځای ورانوي خپل ګټې ته ګوري چې تر کومه ورځ خپل هغې چې بریا یې ده شو نو خلکو ته نه ګوري نو خاوره یې واچوله
قدرمنو اوریدونکو له دې خوږو خبرو اترو سره د دې خبرونې پای ته رسیدو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم لرو وروسته لغه د ازادي رادیو عادي یو ساعته خبرونې پیلېږي خو دا نیم ساعته خبري مجله تاسو ته زما همکار فرشته نگاه وړاندې کوي
سلام و صبح بخیر احمد تکل خسته نباشید صبح سیشن به شما که امیل از صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 107.5 میشنوید هم بخیر امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید افتونیم صبح به وقت کابل استودیوی مجله خبری از رادیو آزادی ما فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک میزبان شما هستم در جریان مجله خبری از امری دیشب مهاجمان بر یک پستی امنیتی در شهر قندار میشنوید که پس از 2 ساعت درگیری و از پادر آمدن مهاجمان به پایان رسید کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در روز دوم این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند گزارش در این مورد هم داریم بر علاوه گزارش ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان اما پیش از نشر همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید نخست سرخط چند خبر درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و دو مهاجم طالب در حوزه نهم شهر قندار که برای 2 ساعت دوام کرد دیشب اولی 8 شب به پایان رسید اسلام آباد امروز میزبان کنفرانس دو روزه قلب آسیا است و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در این کنفرانس فردا شرکت کند و آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و رجستر کرده است تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. درگیری بین نیروهای امنیتی و دو مهاجم طالب در اوزه نهام شهر قندار ساعت 8 دیشب پایان یافت. سخنگوی والی قندار گفت دو حمله کننده بعد از تقریبا 2 ساعت زد و خورد از پا در آمدند و در این حادثه دو سرباز نیروهای پلیس نیز از زخم برداشتند. صمیم خپلواک در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حادثه به ملکی ها کدام صدمه نرسیده است.
حمله کننده ها دو نفر بودند که با اونا با خود کلاشنکوف داشتند و همچنان بمهای دستی را زیاد داشتند که اونا زیادتر از بمهای دستی استفاده میکردند که طرفی نیروهای امنیتی بمهای دستی را پرتاب میکردند.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با ارسال پیام اینترنتی به رسانه ها گفت که جنگجویان طالبان این حمله را انجام دادند. قرار است کنفرانس دو روزه قلب آسیا امروز در اسلام آباد افتتاح شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم به اسلام آباد سفر می کند تا فردا در این کنفرانس اشتراک کند. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد کرد و هم درباره آغاز مذاکرات صلح گفتگو می کند. گفته می شود که در این کنفرانس علاوه بر ایت های کشورهای منطقه نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می کنند. وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را تصویب کرد. مقامات ولایت سرپل ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین شود. پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنی سرپل بر رادیو آزادی گفت در ارتباط به تعلیمات، اکمالات و تجهیز پلیس محلی اقدامات نیز روی دست گرفته شده است.
به سلسله و نما ادایتای جناب وزیر صاحب امور داخله برای من تیر وزار 1.5 ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
و همچنان اضافه کرد که در دیگر قرا و قصبات این ولایت هم مراکز پلیس محلی تشکیل و ایجاد خواهند شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت رجستر کرده است. وزارت امور داخلی آلمان دیروز گفت نصف از این پناهجویان از سوریه بوده و پس از آن بیشترین پناهجویان را افغانها و عراقیها تشکیل میدند. تعداد پناهجویان که از آغاز سال تا کنون به آلمان آمدند، یعنی کشوری که بیشترین پناهجویان نسبت به هر کشور اروپایی ثبت نام کرده، نسبت به سال گذشته 4 بار افزایش را نشان میدهد. با وجود این که مهاجرین ثبت رجستر شده همه پذیرفته نمی شوند، انگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید که در ماه آگوست انتظار داشت که 800 هزار پناهجو را بپذیرد. مقامات روسیه میگویند انفجار یک آلای کوچک منفجره در یک استگاه سرویس در مرکز شهر مسکو 3 نفر را زخمی کرد. این حادثه شام دیروز در سرک پوکروفکای مسکو، جایی که بیشتر رستوران ها موقعیت دارند، رخ داد. سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه گفت این آلای منفجره از کلکین یک موتر که از محل میگذشت پرتاب گردید و 3 نفر در اثر شکستن شیشه ها زخمی شدند. و خبر اخیر این که معاون رئیس جمهور آمریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین به این کشور اعلان کرد. جو بایدن که پس از گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در کیف صحبت میکرد، از رهبری این کشور خواست که راه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را در پیش گیرند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت چیزی که در سال آینده اتفاق میافتد ممکن سرنوشت نسل‌های آینده این کشور را تعیین کند. جو بایدن یک بار دیگر تکرار کرد که آمریکا الحاق کریمیا را با روسیه نمیپذیرد. این 4مین سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به کیف بعد از الحاق کریمیا و حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین به شمار می رود.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5. شهر مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -2. شهر جلال آباد هوا نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -4 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر از همکار ملیاس سالی که پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. حمله دیشب مهاجمان بر یک پسته امنیتی شهر کندار پس از یک درگیری 2 ساعته و با از پا در آمدن مهاجمان به پایان رسید. با آنکه مقامات قندار حمله کنندگان دیشب را 2 تن خواندند، سوال اینجاست که چرا درگیری 2 ساعت طول کشید. سخنگوی والی این ولایت در جواب میگوید
یک مشکلی که در 4 اطراف از این پوسته امنیتی خانه های مردم بودند، نیروهای امنیتی دقیقاً به اون لحظه نمیتونستند که دست به کار شوند. و موضوع دومی که این ساحه که از این پوسته امنیتی سر سرک عمومی قرار دارد.
کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود و قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در روز دوم این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی می گویند در جریان برنامه خواهید شنید و در پایان مجله خبری صحبت داریم در رنگ های زندگی.
وظیفه فروشنده هستم.
چی چیزا را مفروشین؟
لباس، سرپدونی، پیرن، کرتی، هر چیزی کژوال است دیگه. غریبا خامده نمیتونن، دیگه قیمتا هیچ کس خریدن نمیتونن. تقریبا اونا چقدر ماششون باشه، مامورین خواهش خریدن نمیتونن. بخاطر
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر فرشتن نگاه هستم و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک مرمرویی میکنه و به شما سلام و صبح بخیر میگه. دیشب شهر کندار شاهد یک حمله بود که در آن مهاجمان یک پوسته پلیس واقع در مربوطات برشناکوت نای نام شهر را هدف قرار دارند. مقامات کندار میگویند که مهاجمان پس از درگیری با نیروهای افغان از پا در آمدند. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد همکارم صادق رشتینی را با خود از محل داریم و ازش بیشتر میپرسیم. سلام و صبح بخیر رشتینی. صاحب از حمله بر پوسته پلیس در شهر کندار بگو که دیشب رخ داد.
طالبان مسلح شب گذشته بالای یک پوستای پلیس در ناحیه نهم شهر کندهار حمله کرده و درگیری میانی هر دو طرف که از هفت شب شروع شده بود تا 11 بجه ادامه داشت. سمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح داخل یک پوستای پلیس در ساحه پلی برشناکوت در مربوطات ناحیه نهم شهر کندهار گردیدن. وی افزود که تعدادی حمله کننده دو تن بود و دو پلیس در این حمله زخمی شده. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتن. قاری صف احمدی سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که حمله یاد شده توسط افرادی او صورت گرفته است و وی ادعا کرده که در این حمله تعداد زیاد از سربازان پلیس کشته و زخمی شد.
بله، اکنون وضعیت شهر از چی قرار است؟ گفته میشه که در چهار اطراف از این پوسته خانه های مردم بوده و این پوسته در سر سرک عمومی است. آیا پس از این حمله تدابیر امنیتی شدت یافته؟
بله، تر نن سهار چیز کل داغ صحیح توره لم لکه تاس چی ادوانه وکر داد نهم ناهیه و لوی لار ده و داغ پوستا ده داغ لوی لاری پر سر باندی پرتا ده سار پسیمه کی وزیعت دیر عجیو و خلق پدیر عدید توگ خبلو کارون تروان و دا سویل که دل چی تیرش پا ده تلفات ده مخنیوی لپار ده پوستی شاوخوا ټول کورونه له خلکو تصفیه شوي وه تر څو ملکي تلفات کم شي. اوس په سیمه کې امنیتي تدابیر زیات وه او خلکو په عادي ډول خپل کار ته ادامه ورکول.
تشکر صادق رشتینی، خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که در مورد حمله دیشب مهاجمان بر یک پوسته پلیس گزارش میداد. در همین مورد دیشب رادیو آزادی با سخنگوی والی قندار هم صحبت کرد. سخنگوی والی قندار هم گفت که درگیری در نتیجه حمله مهاجمان رخ داد و این درگیری پس از دو ساعت پایان یافت. همکارم مقیم نایب با سمیم اخبالواک در این مورد مصاحبه کرده.
امروز شام حوالی ساعت 6:30 دو فرد مهاجم که اونا با خود کلاشنکوف و بمهای دستی را داشتند به یک پوسته امنیتی که مربوطی حوزه نوی شهر ولایت کندار می باشه داخل از پوسته امنیتی شدند و باز در نتیجه زده خورد بین نیروهای امنیتی و اونا صورت گرفتند. تا ساعت 8 بجه دوام کرد و بعد از او دو فرد مهاجم از پا در آمدن و کشته شدند و در این نتیجه دو سربازی پلیس ملی هم زخم برداشتند و برای مردم یا اهالی ساحه و برای مردم ملکی و برای دیگر کس کدام تلفات نرسیدند.
شما گفتین که حمله کننده دو نفر بودند و یا بیشتر؟
حمله کننده ها دو نفر بودند که با اونا با خود کلاشنکوف داشتند و همچنان بمهای دستی زیاد داشتند که اونا زیادتر از بمهای دستی استفاده میکردند که طرف نیروهای امنیتی بمهای دستی را پرتاب میکردند.
خب گفته میشه که برخورد از اونا یا حمله از اونا ساعت 6:30 شام شروع شده، وقتی که ختم شد ساعت 8 بجه بود. یعنی در دو ساعت نیروهای امنیتی ما نتونستن دو نفر دستگیر کنن یا دو نفر از بین ببرن؟ چرا؟
در اینجا دو مشکل بود. یک مشکلی که در چهار اطراف از این پوسته امنیتی خانه های مردم بودن که حتی هم جوار بودن بین پوسته امنیتی و او خانه های مردم، این مشکل بود که نیروهای امنیتی دفتن به اون لحظه نمیتونستن که دست بکار شوند. چرا که خدای نخواسته برای مردم اهالی یا برای مردم از منطقه کدام آسیبی نرسه. و موضوع دومی که این ساحه که هست این پوسته امنیتی سر سرک عمومی قرار داره، در این ساحه که هست موتورهای عمومی عبور میکنه میگذره. این دو مشکل بود که این نیروهای امنیتی نتونستن که دولت از دست بکار شد و تا که ساحه تخلیه نشه و پیش از او این گمان هم میرفت شاید اونا انتحاری باشن و در نتیجه انفجار برای مردم کدام آسیب نرسه که در اونجا طفلا هم بودن نشانده هر خانه که باشه.
و در این رابطه تا که بعد از او ساحه تصفیه شد و کسایی که نزدیک از او پوسته امنیتی بودن از او خانه دور شدن، پلیس دانستن که دیگه کدام تلفات زیاد که بته اونا را از پا در بیاورن. خود این نتیجه دو سربازی پلیس ملی که است سطحی زخم برداشتن.
کسی که خود از سخنگوی طالبا معرفی کرده بر رسانه ها ایمیل فرستاده و گفته که هنوز همی زد و خورد جریان داره. موضوع از چی گونه است؟ یعنی ختم شده حاله؟
ختم شده. ساعت 8 بجه ختم شده بود. در این ساحه که است پیشتر برتان عرض کردیم که خانه های مردم بودن و تصفیهش کم ذره مشکل بود و کم ذره طولانی شد و پیش از او هم نیروهای امنیتی میدانستند که دولت در وقت کم او مهاجمان را از پا در بیاورند. و مگر به خاطر از اینکه خانه های مردم بودند در این ساحه، مردم دینج مسکون بودند که بر از اونها خدا ناسیب نرسه، زیاد از دقت کار گرفتند و خوشبختانه که بر مردم ملکی کدام آسیبی نرسیده و کسایی که هم نکوار شدند در این ساحه دو فرد بودند و هر دویشان یعنی از پا در آمدند.
سمیم خپلواک سخنگوی والی قندار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 صبح به وقت کابل شده. ای هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. عملی دیشب مهاجمان بر یک پوسته امنیتی شهر قندار پس از یک درگیری دو ساعته و با از پا در آمدن مهاجمان به پایان رسید. کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود و قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند. وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را تصویب کرد. آلمان حدود 1,000,000 پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و راجستر کرده است. مقامات روسیه میگویند انفجار یگاله کوچک منفجره در یک استگاه سرویس در مرکز شهر مسکو 3 نفر را زخمی ساخت. و معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین به این کشور اعلان کرد. تا دقایق دیگر میشنوید که کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود. اما پیش از آن همکارم جعفر احمدی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
حضور داعش در افغانستان موضوع است که در یک مطلب روزنامه تایمز به آن پرداخته شده است. در ادامه مطلب می خوانیم که داعش یا گروه دولت اسلامی کنترل شماری از مناطق را در شرق افغانستان در دست گرفته است. به نوشته روزنامه این گروه می خواهد تا در امتداد سرحد با پاکستان برای اعلام خلافت خود یک ولایت جدید را ایجاد کند. تایمز می نویسد حدود 1600 جنگجویی که با گروه دولت اسلامی بیعت کردند در بسیاری از ساحات 4 ولسوالی جنوب جلال آباد حکم روایی می کنند. به نوشته روزنامه این جنگجویان اعمال بی‌رحمانه را که در سوریه و عراق انجام دادند در این ساحات نیز اجرا می کنند. روزنامه می نویسد این جنگجویان در محضر عام سر افراد را می برند و باج می گیرند. تایمز می نویسد فیلم های بدترین فجایع این گروه از طریق اینترنت پخش شدند. به نوشته روزنامه ده‌ها هزار تن از باشنده های قریه ها از ترس این جنگجویان فرار کردند. روزنامه می نویسد اردوی ملی افغانستان هم همروزه با این گروه درگیر جنگ است تا از گسترش فعالیت هایش به دیگر مناطق افغانستان جلوگیری کند. روزنامه دیلی تلگراف زیر این عنوان مطلب را نشر کرده است. CIA ملیشه افغان را که به کشتار متهم است تمویل می کند. روزنامه می نویسد اداره استخبارات امریکا نیروی معروف به قوای محافظت خوست را که به دست داشتن در قتل غیر نظامیان و شکنجه زندانیان متهم است در جنگ پنهانی علیه طالبان و القاعده تمویل و تجهیز کرده است. دیلی تلگراف نوشته است قوای محافظت خوست متشکل از حدود 4,000 فرد مسلح است. بنوشته روزنامه این گروه در خوست ولایت همسرحد با پاکستان که مرکز افرادگرایی خشونت آمیز است فعالیت می کند. دیلی تلگراف می نویسد با آنکه رئیس جمهور امریکا پایان مأموریت جنگی کشورش در افغانستان را اعلام کرده، اما CIA هنوز نیروی نیابتی خود را با اسلحه مجهز می کند. بنوشته روزنامه، هر عضو این گروه ماهانه $400 آمریکایی معاش می گیرد. روزنامه می نویسد این پول دو برابر معاش یک عضو عادی صفوف نیروهای افغان است. دلی تلگراف نوشته است ماموران CIA با این واحد همکاری می کنند و در اجرای عملیاتش به گونه مؤثر هدایت می دهند. اما طوری که روزنامه نوشته است، جنگجویان قوای محافظت خوست از سوی سازمان ملل متحد و هم بر اساس یک تحقیق روزنامه واشنگتن پست به تخطی از حقوق بشر متهم شدند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. قرار است رئیس جمهور افغانستان عازم اسلام آباد شود و فردا در این کنفرانس اشتراک کند. این که آیا سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد دستاوردهای خواهد داشت و آگاهان به سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چی دیده می نگرند، در گزارش از همکارم مقیم نایب می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در اظهارات خود در نشست خبری در کابل در مورد اینکه با اشتراکش در کنفرانس قلب آسیا چه خواهد کرد و چه پیامی دارد از ارائه جزئیات خودداری نمود. اما سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد داشت و هم درباره اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو می‌کند. با آن که سفر قبلی رئیس جمهور اشرف غنی اندک پس از قدرت رسیدنش کدام دستاورد ملموس نداشت، اما سوال مطرح می شود که رئیس جمهور چگونه به سفر دیگری به پاکستان دلخوش کرده است. سوال در اینجاست که آیا این سفرش با بازدید قبلی وی از اسلام آباد کدام تفاوت دارد؟ رادیو آزادی این پرسش را با نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح نموده. آقای استانگزی در پاسخ می گوید
دقیقاً متفاوت. اول تجارب حکومت رئیس جمهور کرزای دکتر اشرف غنی با خودش داره. موضوع دومی نزدیک شدن خود حکومت وحدت ملی در آغاز کارش برای پاکستان و اعتماد کردن بر مقامات اسلام آباد که متاسفانه نتایج برعکس داشت، تجربه دومی است. و مهمتر ای که ای بار کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد دایر میشه و پیرامون مسئله افغانستان صحبت میشه که کنفرانس منطقوی.
نصرالله استانگزی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در چند زود است تا گفته شود که سفر رئیس جمهور به اسلام آباد نتیجه ملموس را به دست خواهد داد و یا نه، اما طوری که رئیس جمهور دیروز به آن اشاره کرد، او میخواهد پیامی را از سوی افغانان به نمایندگان اشتراک کننده در کنفرانس و مقامات پاکستانی برساند. این پنجمین کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان است که در اسلام آباد برگزار می شود. سلسله برگزاری این گونه نشست ها از استانبول آغاز شده و به دنبال آن کنفرانس های سالانه آن در کابل، قزاقستان و چین برگزار گردید. گفته می شود که در این کنفرانس علاوه بر هیئت های کشورهای منطقه، نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنجاره که ولایت سرپل را تصویب کرد. مقامات ولایت سرپل ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین شود. عالم رحمانیار از سرپل جزئیات دارد.
تشکیل 150 نفری پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از سوی وزارت امور داخلی کشور منظور گردیده است. پاسپال عبدالقیوم با قیزوی قماندان امنی ولایت سرپل می گوید
جناب وزیرصدر امور داخله ای شامل هستند که چه قسم پلیس خود تجهیز مسئله و تکویه بسازند و تپالویشان مسائل تشکیلاتیشان متوجه هستند و هدایت لازم برای قدمه پایان دادن هر وقت. مسلسله و نمو هدایت های جناب وزیر صدر امور داخله برای ما تایی روزا یک و نیم ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
قماندان امنی سرپل می افزاید 150 جوان از قرای یاد شده استخدام شده و در رابطه به تعلیمات، اکمالات و تجهیز آنها نیز از سوی دولت اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. وی همچنان علاوه کرد:
ما عملا آنها را عمل از اکرام رایتان صحبت میکنم، دست به کار شدم، رجب اکمالاتشان، رجب تجهیزاتشان، رجب تعلیم و تربیهشان که جوانایشان امروز میان بخیر تعلیمات خدا طلاع تعلیمی ما آغاز میکنه. بعد از پراغت پس به کریجات خود بخاطر دفاع کریا، بخاطر دفاع از ولسوالی خود، بخاطر دفاع از وطن و خاک خود ولایت سرپل دوباره به خدمت خود بگردم.
آقای باقیزوی میگوید در دیگر ولسوالی های این ولایت نیز پلیس محلی تشکیل گردیده و تشکیل پلیس ملی این ولایت نیز بعد از این افزایش می‌یابد. تشکیل 150 نفری پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در حال منظور می‌گردد که در این اواخر مخالفان مسلح دولت حملات گسترده و تهاجمی را در 10 قریه این ولسوالی انجام داده و این قریه‌جات را مدتی تحت تصرفشان درآورده بودند که طی عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی این قریه‌جات دوباره از وجود آنان پاکسازی گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تیم‌های نجات 3 روز بعد از حادثه آتش سوزی در تأسیسات استخراج نفت در سواحل آذربایجان بحیره کسپین اجساد کارگران را از آب بیرون کشیدند، امیدها برای زنده ماندن بیش از 20 کارگر ناپدید شده ناشی از این حادثه کاهش یافته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
عملی نجات دیروز 6 جسد را از آب بیرون آوردند که به این ترتیب تعداد تلفات این حادثه به 8 تن رسیده است. در حالی که عملی نجات 2 جسد را در روزهای شنبه و یک شنبه از آبهای بحیره کسپین بیرون آوردند، شرکت دولتی سوکار گفت 32 کارگر در روز اول از تأسیسات استخراج نفت تخلیه شدند. یک مقام شرکت دولتی نفت آذربایجان به نام سوکار این حادثه را بزرگترین تراژدی در تاریخ آن شرکت خواند. مقامات آذربایجان میگویند که یک طوفان شام جمعه باعث حریق شده که بعداً به پلتفرم تأسیسات استخراج نفت آذربایجان سرایت کرد که 120 کیلومتر دور از سواحل این کشور در بحیره کسپین موقعیت داشت. اعلامیه در روزهای شنبه و یک شنبه در صفحه انترنتی رسمی رئیس جمهور الهام علیوف به نشر رسیده گفته است که امید اندک برای زنده بودن کارگران ناپدید شده باقی ماندند. اعلامیه از رئیس جمهور علیوف نقل قول کرده که میگوید: من در این غم وابستگان قربانیان حادثه خود را شریک احساس میکنم. رئیس جمهور این مطلب را یک روز پس از اعلان ماتم ملی بیان کرد. در روزهای ماتم ملی بیرق‌های دولتی نیمه برافراشته اعلان شده و همه برنامه‌های تفریحی فسخ گردیدند. اما عده‌ای از وابستگان کارگران شرکت سوکار و مقامات آذربایجانی را به بی‌نظمی تلاش‌های نجات متهم می‌کنند.
رنگ‌های زندگی میشه خدا مرشینه؟
امام اشرفی هستم از کابل.
چی کار وظیفه دارین؟
وظیفه فروشنده هستم.
چی چیزا رو مفروشین؟
لباس، سرپدونی، پیرن، کرتی، هر چیزی کژوال است دیگه.
چطور از کار راضی هستی؟
از کارم راضی هستم، بله.
تحصیلات چطور پیش بردین؟
تحصیلات در پاکستان خلاص کردیم و پیش از اون خودم نجارم هستم.
کدام کار زیاد خوب است؟ نجاری مثلا کار
نجاری اگر کاربر خوب باشه، دولت وضعیتش خوب باشه، دیگه نجاری خوبتر از نسبت به فروشندگی.
از این کار که مثلا اینجا میاری مثلا لباس ها زیادتر لباس های زنانه است، به خانه هم به دوست هم به کس میبرین یا اونها را میگین بیاین اینجا بخرین؟
اونها را میگین بیاین اینجا بخرین دیگه، به خاطر که خودشان خوش کنن به دل خود دیگه بده.
مراعات میکنین یا نه مثل دیگرا؟
والا به کل یک قیمت است، به خاطر قیمت ها ثابت است.
به هیچ دیگه دوست و آشنا نداره؟
هیچ نیکار نه دوست داره نه آشنا داره.
خریدارای تان زیادتر بیشتر کیا هستن؟ کدام طبقه؟
طبقه دیگه پیسه‌دارا دیگه. غریبا خامدن نمیتون. دیگه قیمتش کس خریدن نمیتون. تقریبا اوناش قدر ماششون باشه مامورین خودش خریدن نمیتون. به خاطر که ماششون بسیار کم است، دولتون برشون خودم قدر از خود فکر خود سرشون نگرفتن.
خب میخی کمی کارتون پیش ببری کار دکانداری را یا کدام؟
والا اگر دولت ما پلانم این دکانداری خودم دارم، مثال دیگه اگر دولت خودش حمایت کنه، مثال مردم مثال که ما کاربار پیدا شه، وضعیت امنیت خوبتر شه و هر روز جنگ و چیز نباشه، دیگه از این که خوبتر نجاری است که اصل شغل ما نجاری است. از شغل خودال گرفتیم اومدیم فروشندگی میکنم.
یعنی اون دوز دارین؟
اون زیاد دوز دارم بله. یک چیز بسیار خوب است دیگه، اگر کاربار خوب باشه، دولت خوب باشه، امنیت باشه، هر کسی هر چیزی جور کنه، همون بسیار خوب است. وقتی که نباشه دیگه هیچ.
بیا ان شاء الله کارا میشه. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
سلامت خدا باشید.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنونده رادیو آزادی استید، فرشتانگاه است. متشکری میکنم از امرویتان. همکارم احمد تکل در استیدیوس. سلام، باز هم خوش آمدین.
دیر از یادم منو نکن فرشته قدرمان. اوریدون که تاسو ته سلام ورنده کوم.